د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. نوریاس نوریم لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خبرو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د کب یاهود د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د فبروري له 20 سره برابر ده. افغان ولسمشر پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه د ولسمشرۍ د ټاکنو د بریا د سند له ترلاسه کېدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان د خلکو دغه امانت به د دندې تر پای ته رسېدو وروسته د شفاف انتخاباتو په نتیجه کې بل ته سپاري. د اروپایي ټولنې ولسمشر ته د دغه بریا مبارکي ورکړې، خو ملګرو ملتونو دفتر یوناما له احتیاطه ډک غبرګون څرګند کړی. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره پرون په ارګ کې وکتل. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هانو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي. د ایران په قوم ښار کې دوه تنه چې په کورونا ویروس اخته شوي او مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون افغان ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بری رسمي سند ورکړ. په دې اړه غونډه کې اشرف غنی وویل چې د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره به کار کوي.
ای وثیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده.
دا وثیقه یو تعهد دی، دا پر موږ د افغانستان د ولس باور دی که خدای کول دا امانت به چې د افغانستان خلکو راته سپارلی په لوړ سر ترسره کړم. تر ټولو لوی ویاړ به دا وي چې د خپلې دندې په پای کې د ملي او شفافو ټاکنو په اساس قدرت بل ته تسلیم کړم. د اساسي قانون له مخې یو ولسمشر پرلپسې یوازې دوه دورې د ولسمشرۍ پر څوکۍ د کار کولو حق لري. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر وبخې د تلې د شپږمې نیټې په شپږمې نیټه ترسره شوې او نتیجه هم وړمې ورځ اعلان شوه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان شوې نتیجې له مخې اشرف غنی څه باندې 50% کې رایې ګټلې دي. د افغانستان د انتخاباتو د ورستۍ نتیجې له مخې د رای ورکوونکو له 31 هم ښځې. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره پرون په ارګ کې وکتل. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر توافق خبرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی او ښاغلي خلیل زاد د سولې د پروسې د مدیریت او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. ارګ دغه راز ویلي چې ښاغلي خلیل زاد په دې اړه چې د تاوتریخوالي د کمیدو وروسته کوم ګامونه اخیستل کېږي ولسمشر ته معلومات ورکړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي حکومت یې هیله لري چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلو اعلان به د سولې لپاره په روانو هلو ځلو منفي اغېز ونه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې د تېرې سهشنبې په ورځ اعلان شوې. د روسیې د دولتي خبري آژانس انترفاکس په حواله لاوروف پرون په مسکو کې د افغانستان د ولسي جرګې له رئیس میر رحمان رحماني سره په دې اړه خبرې وکړې. لاوروف رحماني ته ویلي موږ یو وار بیا جدي او تر ډیره حده له خوشبینۍ ډک معلومات ترلاسه کوو چې تمه د بین الافغاني خبرې پیل شي او هغه ټولې مهمې مسلې به په پام کې ونیول شي او روسیې د ملاتړ لپاره هم تیاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي چې په افغانستان کې د وضعیت له عادي کېدو سره به حکومت د هغو پروژو چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې جوړې شوې وې د بیا رغونې له لارې همکاري جاري وساتي. خبرونه له ازادي راډیو اوریم. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هانو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي. تر اوسه د دغو ډزو انګېزه نه ده څرګنده، خو پولیسو ویلي چې د دې پیښې په تړاو د مشکوکو کسانو په لټه کې دي. د پولیسو په وینا وسلوالو د دې ښار په دو قهوه خانو کې پر خلکو ډزې وکړې. په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوي. د جرمني بیلډ ورځپاڼې د راپور له مخې حمله کوونکو لومړی په دواړو قهوان خانو کې پر خلکو ډزې وکړې او وروسته هم په ښار کې خلک په نښه کړل. د ایران په قوم ښار کې دوه تنه چې په کرونا ویروس اخته پیژندل شوي وو مړه شوي. د ایران د روغتیا وزیر کیانوش جهانپور پرون دا خبر تایید کړ، خو د قوم د طبیعي زده کړو د پوهنتون مشر تر دې پیښې یوه ورځ مخکې د ایران خبري اژانس مهر ته ویلي وو چې دوه تنه په کرونا ویروس اخته شوي وو. ایراني چارواکو ویلي چې دواړو وګړو د تنفسي ناروغۍ له امله ساه ورکړې. د ایران د روغتیا وزیر اسنا خبري اژانس ته ویلي چې په هغې هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې په وروستیو دو ورځو کې ثبت شوي. کیانوش جهانپور ویلي چې روغتیایي کارکوونکي قوم ته استول شوي او مشکوک کسان قرنطین شوي. د ایران حکومت د هغه هیواد په نړیوال هوایي ډګرونو کې ځانګړې معاینه کوي څو هغه هیواد ته په کرونا ویروس د اخته کسانو د ورتګ مخنیوی وکړي او مثبتې پیښې وپیژندل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د دفاع وزارت د پالیسۍ د برخې لوړ رتبه چارواکی جان روب تر دو کلونو وروسته له خپلې دندې لرې شوی دی. د امریکا په سنا کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استعفا تر بحث وروسته د ترامپ د حکومت د لوړ رتبه چارواکو د لرې کېدو لړۍ روانه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون چهارشنبه پر ټویټر له جان راده مننه وکړه چې امریکا ته ښه خدمت وکړ. خو بلومبرګ خبري اژانس د پټو سرچینو په حواله ویلي چې جان راد دا باور بایللی وو چې د جمهور رئیس اجنډا سمه پر مخ بیولی شي او له دې عمله تر فشار لاندې وو چې استعفا وکړي. د ارمنستان مخکنی ولسمشر سرج سرکیزیان به محاکمه شي. هغه تورن دی چې په پراخه کچه په اداري فساد کې لاس درلود. په ارمنستان کې د ځانګړو تحقیقاتو ادارې د دسمبر په میاشت کې پر هغه تور پورې کړی و چې تر یو میلیون ډالر زیاتې پیسې له هغې پانګې غلا کړې چې په 2013 میلادي کال کې بزګرانو ته د ډیزل تیلو د سبسیډي لپاره بیلې شوې وې. د ځانګړې ادارې د سرکیسیان د حکومت 15 لوړ رتبه چارواکي هم په اداري فساد کې په لاس درلودلو تورن کړي، خو ټولو دغه تورونه رد کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه و ټیټې صفر، اسمان وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټې 2، اسمان شین. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټې 15. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټې 4، اسمان زایزه وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټې 4، اسمان وریز.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه مو صاف اواز اورېدلی شئ. افغان ولسمشر پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه د ولسمشری د انتخاباتو د بریا د سند له ترلاسه کېدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان د خلکو دغه امانت به د دندې تر پای ته رسېدو وروسته د شفافو انتخاباتو په نتیجه کې بل ته سپاري.
ای وثیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده انشالله تعالی با سرافرازی به سر خاطر رساندیم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د اعلان پر وړاندې محتاطانه غبرګون څرګند کړی، خو اروپایي ټولنې اشرف غنی ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړې ده.
د اروپا اتحادیه د افغانستان د ټاکنو د مهمو شریکانو څخه بلل کېږي، هم د تخنیکي لحاظ او هم د مالي لحاظ. د مثبت نتیجې نه د افغانستان راتلونکي زعیم ته یا مشر ته اطمینان ورکړي.
د افغان ولسمشر انتخاباتي مهم سیال عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې له مخې دوهم ځای خپل کړی، هغه او پلویانو یې د ځان لپاره د جلا حکومت د جوړولو خبره کړې. آیا په اوس وخت کې د موازي حکومتونو جوړول په افغانستان کې امکان لري؟
هغه څوک چې د موازی ساختارونو یا موازی حکومتونو اعلان کوي، زما په باور باندې په موقتی ډول باندې د خپلو پلویانو د آرامولو لپاره او د هغو لپاره چې دوی وتوانېږي د همدغه فشار له کبله یو څه سهم په حکومت کې واخلي.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی، د انتخاباتو د پایلو په اړه مو ستاسو نظرونه هم راغونډ کړي.
موږ اوس له ټوپک له دورې راوتلي یو. په دې 15 کلن دوره کې یو ښه حکومت ولرو.
دغه راز به په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې واورئ چې ایراني چارواکي وایي چې د نسکورې شوې الوتکې تور بکس تخریب شوی او هغه به کوم بهرني هیواد ته نسپاري. مننه چې ازادي راډیو او د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. اروپایي ټولنې پرون ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د داسې حکومت د جوړولو لپاره چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی شي د ولسمشر غنی د تعهد ارکلی کوي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې بیا هم د سولې لپاره د هڅو ملاتړ کړی خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر محتاطانه غبرګون څرګند کړی او ویلي چې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دی. له بلې خوا د روسي حکومت ویلي چې هیله لري په افغانستان کې د انتخاباتو پایلې او ورسره خبرګونونه به د افغانستان د لانجې د سولیز حل لپاره خنډ جوړ نه کړي. فرشته جلال زی تفصیل اوروي.
د اروپای ټولنې په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دې ادارې د بهرني سیاست او امنیتی پالیسۍ لوی استازي جوزف بورل له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبرې کړي او هغه ته د بری مبارکي ورکړې ده. جوزف بورل له اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د دې هرکلای کړی چې د افغانستان ټاکنیزو شکایتونو او څیړنو بهیر چې څو میاشتې وخت ونیو د ټولو خواوو په شراکت کې پای ته ورسید. د اروپایي اتحادیې د لوړ رتبه استازي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار هم ستایلی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ لوی استازي همداراز ویلي چې په افغانستان کې تل د اساسي قانون او دیموکراتیکو بنسټونو ملاتړ کړی دی. هغه په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو پایلو ته په اشاره کې ویلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت سره همکاري ته تیار دی. جوزف بورل تاکید کړی چې اوس دا لومړیتوب لري چې په افغانستان کې د داسې سولې لپاره چې ټول برخه پکې ولري ملاتړ وشي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیشن به پوره اعلان وکړ چې اشرف غنی 50.4% رای وړي او د ټاکنو ګټونکی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون محمد اشرف غنی ته د هغه د بری سند ورکړ. محمد اشرف غنی وویل
ای وثیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده انشالله و تعالی با سرفرازی با سر خاطر رساندیم.
در ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکنو د بریالي کاندید تر اعلان وروسته د نړیوالې ټولنې خاموشي په ځینې رسنیو کې بیلابیلې پوښتنې او انګیرنې مطرح کړې. بلاخره د اروپایي ټولنې لخوا د خاموشي ماته سوه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد امان الله احمدزی بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د هغه له نظره د افغانستان د ټاکنو د اروپایي ټولنې ملاتړ مهمه خبره ده.
زه فکر کوم چې د اروپا اتحادیه یو مهم د افغانستان د ټاکنو د مهمو شریکانو څخه بلل کېږي، هم د تخنیکي لحاظ او هم د مالي لحاظ. د مثبت نتیجې نه د افغانستان راتلونکي زعیم ته یا مشر ته اطمینان ورکړي. اروپا اتحادیه به په راتلونکي کې هم لکه تیر د افغانستان حکومت سره په دیموکراسي، بشري حقوقو، نور مسایلو او بخصوص د صلح پروسې کې به دخیل وسی او نږدې نه کار به وکړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د جمهور ریاست په ټاکنو کې د یو شمېر کاندیدانو اندېښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې ملګري ملتونه به د افغانستان د خلکو او د ټولو سیاسي ګوندونو په ګډون د افغانستان د دیموکراتیکو بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي. یوناما ویلي چې دوی په افغانستان کې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دي. یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خبر راسو ویل سوي چې په افغانستان کې ټاکنیزو ادارو ته بې پرې مشوره به ورکوي چې د کاندیدانو له لوري د درک وړ غوښتنې وکتل سي او سرته ورسیږي. د افغانستان جمهوری ریاست ته کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړي او ځان یې بریالی اعلان کړی دی. وسوالو طالبانو ویلي چې ټاکنې جالبې او د سولې د بهیر له محتوا سره اړخ نه لګوي. په عین وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د ولسي جرګې له مشر میر رحمان رحماني سره په کتنه کې ویلي چې دوی هیله لري چې د ټاکنو په وړاندې غبرګونونه او د ټاکنو رد به د افغانستان د لانجې د حل لپاره خنډ نه جوړوي. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله سرګی لاوروف د عبدالله عبدالله او د وسوالو طالبانو غبرګون او وروستیو خبرو ته په اشاره کې ویلي چې دوی امید لري چې د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو پایلې او ورته پیښ غبرګونونه به د افغانستان د نن نه د هغو ستونزو د حل مخنیوي نه کوي چې افغانان له ډیرو کلونو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دي.
د افغان ولسمشر انتخاباتي مهم سیال عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې له مخې دوهم ځای خپل کړی او د هغه پلویانو د ځان لپاره د جلا حکومت د جوړولو خبره کړې، ځکه دوی وایي چې دغه د انتخاباتو نتیجه ورته د منلو وړ نه ده. آیا په اوس وخت کې په افغانستان کې د موازي حکومتونو د جوړولو امکان شته. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د انتخاباتو د نتیجې د اعلان په اړه په یوه بحث کې دا پوښتنه د چارو لکتونکي محمد جان رسولیار څخه کړې ده. هغه په ځواب کې وویل
دا که چیرته د نویمې لسیزې خبره وایي هغه وخت او هر یو ډلې ټپلې په خپل لاس کې د شته اسلحو او بهرني ملاتړ سره داسې اظهارات هغه وخت کې تشویش پاروونکي وو او مشکلات حل کولی شو. اما تاسو پوهیږئ چې اوس د افغانستان اساسي قانون موجود دی او د اساسي قانون په رڼا کې ټول ټاکنو قانون موجود دی او بیا له هغه نه وروسته ټاکنیز کمیسیونونه دي. همدغه کمیسیون چې څوک بریالی اعلانوي هغه باید حکومت جوړ کړي او هغه څوک چې په راتلونکي نږدې کې د لوړې مراسم ترسره کوي د افغانستان د قضایي قوه یا د سترې محکمې د رئیس په وړاندې نو هغه د افغانستان رسمي ولسمشر دی او دی باید د خپل صلاحیتونه چې اساسي قانون ورته پیشبیني کړي دي هغه باید درېګونو قواو کې هغه عملي کوي او د افغانستان د ولس نه بسازیتوب کوي. خو هغه څوک چې د موازي ساختارونو یا موازي حکومتونو اعلان کوي زما په باور باندې په موقتي ډول باندې د خپلو پلویانو د آرامولو دپاره او د هغو دپاره چې دوی وتوانیږي د همدغې فشار له کبله یو څه سهم په حکومت کې واخلي او یا دا چې که بهرنی ملاتړ د ځان سره لري هغوی دا جنجال په لوی لاس خلقول غواړي نو بیا دا نتیجې ته نه راجوتیږي چې متحده ایالات په ټاکنو او د ټاکنو په پایله باندې باورمن نه دي او هغوی ته لومړیتوب سوله
لري. فکر کوي چې داسې ډول څرګندونو تر شا یو څه کیدلی شي
ضرور په تیر کې چې مونږ کتلی دي یا مونږ لوستی دي یا عملاً د تاریخ شاهدانو په 2009 کې څه وشول همدغسې یو موازي ساختار لپاره ډیر تلاشونه وسول همدارنګه په 2014 کې چې وسول د نه معلومیږي چې غربیان یا دلته چې څوک راغلي حضور لري نظامي هغوی د واحد مرکزي او قوي حکومت په حق کې نه دي بلکې دلته یو ضعیفه او داسې یو اداره چې دوی ته محتاجه وي هغسې اداره منځته راوړي چې دوی بیا هر نو په هغه باندې اعمال دي نفوذ ولري که چېرې دلته مقتدر حکومت موجود وي نو بیا په هر بخش کې لکه حامد کرزي چې دوی ته جواب ورکوو یعنی امنیتي تړون پر هر مادي باندې تاسو وګورئ چې هغه د امریکې د هر چارواکي سره ډغرې وویلې او حتی یو کتاب کې کریم خرمي راوړي چې موږ هغوی ته د ټیکاو دلته وویلې شرایط پیش کړل د سولې جم دابنز هغه ځانګړی استازی هغه ورته وایي چې دلته سوله او آرامي موجود وي بیا امریکایي عسکر کله څوک پرېږدي نو ډېره معلومیږي چې د امریکایان دلته د مقتدر قوي او واحد حکومت حمایه کې نه دي نو دلته خدای نه خواسته د ډاکټر صاحب د عبدالله دوی موازي ساختار زور اخلي او دوی رښتیا هم خبره چې وکړله په احساساتي حالات کې او دوی په عمل کې پلی کوي او دوی خپل هغه ګوندي حمایون چې دوی سره په انتخاباتو کې دي مرستندویان هغوی سره ګډ موازي حکومت اعلان نه دي تر شا یو سناریو شته او دا سناریو منتج کیږي بیا هغه ته چې دلته دا دواړه انتخاباتي ټیکټونه په خپلو کې په جنجال کې سره واچي دوی بیرته محتاج شي امریکا نو ته او امریکایان ورته وایي چې بله چاره او بله لار نه لري غیر له دې چې هغه سوله چې د دوه نه راپورته کیږي هغه باید په کابل کې هغه عملي کوي.
د چارو کتونکو محمد جان رسول یارو او د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې بحثونه مرکې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې بیا هم اوریدلی شئ. دغه راز نن د ازادۍ په څپو نیوز پروګرام کې بیا هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتیجې خبرې کوو.
آزادی خبری مجله اوری
د سهار و بجې او 19 دقیقې کیدونکې دی او اوس به هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. صفی الله استانګزی ته وښو.
واشنگتن پوست امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته په تازه را جوړ شوي لانجو یوه مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي دواړو ولسمشر اشرف غني او اصلي سیالي عبدالله عبدالله ځانونه بریالي اعلان کړل. د ورځپاڼې په لیکنه دا اعلان داسې وخت وشو چې افغانستان په یو خورا سیاسي پړاو کې دی. له یوې خوا طالبان له امریکا سره د همدې میاشتې په پای کې د سولې د مشروط تړون د لاسلیک خبره کوي او له بلې خوا د ورځپاڼې په لیکنه د ټاکنو په پایلو باندې کړکیچ به افغانستان د ناورین په لوري بوزي. د لیکوال په باور د افغانستان حکومت اړ دی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره واحد دریز ولري. په دوام کې راغلي د افغانستان د سپتمبر میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنې د درغلیو سرغړونو بې نظمیو او تخنیکي ستونزو له تورونو سره مل وي او همدا تورونه د دې لامل شول چې د رایو بیا شمیرنه اوږده او د پایلو اعلان وخت ونیسي. واشنگتن پوسټ رسپانی لیکلی چې غنی او عبدالله آن د 2014 کال له جنجالي ټاکنو د یو بل پخوانی سیالان یادیږي. دواړو د شپږ کاله مخکې ټاکنو په پایله کې ځانونه بریالي اعلان کړل او د ورځپاڼې په باور افغانستان یې د سیاسي ناورین تر بریده ورساوه. خو هغه وخت د امریکا متحده ایالتونو په منځګړیتوب کړکیچ پای ته ورسېد او دواړه د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په څوکیو څو کاله پاتې شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د اشرف غنی د دویم دور جمهوري ریاست تایید شو. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې تړون ته د رسیدو لپاره هڅه کوي، د ښاغلي غنی مخالفین ګواښ کوي چې موازي حکومت جوړوي او سیاسي نارامۍ به رامنځته کړي. په دوام کې راغلي د ښاغلي غنی سیال عبدالله عبدالله د یو ټول شموله حکومت د جوړولو خبره کړې، خو په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې خپل حکومت به څنګه جوړوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د عبدالله په مقابل کې به اشرف غنی دویم وار صحنې ته راشي او له طالبانو سره به د افغانستان د 13 کلن جنګ د پای ته رسولو په هدف د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت په موافقې هم تمرکز کړی او لیکلي دي چې که د اوو ورځو په موده کې د تاوتریخوالي کمښت ښه وارزول شي، د امریکا او طالبانو تړون به لاسلیک شي. په دوام کې د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته د طالبانو ګواښ ته هم اشاره شوې چې ویلي دي دا کار به د سولې پروسه زیانمنه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د سیاسي کارپوهانو په حواله لیکي د ښاغلي عبدالله په شمول ټولې سیاسي څېرې چې د اشرف غنی د بیا انتخابېدو مخالفه دي ښایي د سولې د هڅو د تخریب توان ولري. د کړکېچ د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو کارپوه انډریو واتکینسن وال سټریټ ژورنال ته ویلي دي دا د طالبانو په ګټه ده چې سیاسي مخالفان د افغانستان له حکومت واټن ولري. د ښاغلي واتکینسن په لیکنه عبدالله عبدالله او ټول سیاسي مخالفان غواړي چې د حکومت له حضور پرته له طالبانو سره په خپلواکه توګه مخ شي څو په نتیجه کې خپل دریز خوندي وساتي.
ازادي رادیو اورې د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د نتیجې په تړاو هم یو شمیر افغانان ویشلي نظرونه لري. دیوه نادر ته بغښ شو.
عام افغانان چې له مودو یې دا هیله وه چې د خپلو رایو د برخلیک شاهدان واوسي او د ولسمشرۍ د ټاکنو له ډیر ځنډ سره مخ شوي پایلو اعلان واوري، اوس د ټاکنو د کمیسیون پریکړې تر اورولو وروسته ویشلي نظرونه لري. ځینې یې د خوښیو پایل ګڼي، خو یو شمېر نور بیا وایي چې د ټاکنو کمیسیون لخوا اعلان شوې پایله دوی ته د منلو وړ نه ده. خیرالله جلال خټکر د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی. دی وایي تیرو 15 میاشتو کې چې د ټاکنو پایلې نه وي معلومې، د دوی کارونه هم په ټپه ول.
دا اشرف غنی وی که هر یوی کنه چې وو چې یار دا نه منو بل شی او بل شی او بس ته ډیر وزپیدو ډیر وکړیدو ځکه چې کارونه نو کسبونه نو هم د خپل ځخپل شخصا ګلکارې ما مخکې به کارونه وو کارونه وکیدل د خپل سره د مزدورانو کار کیدو خله چې دا 15 میاشتو کې دا خبره حل شوله.
افضل زیار د کونړ ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي راتلونکي 15 کاله دولت کولای شي په مستقل ډول کار وکړي او تیرې ستونزې حل کړي.
د 1994 کال د انتخاباتو بریا د ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. دا یوازې د یو فرد او یو ټیم بریا نه، بلکې د جمهوریت بریا ده. هغه وخت نه دی چې موږ د نظام پر بقا باندې وډار شو یا د نظام بقا تر سوال لاندې وي. موږ اوس له ټوپک له دورې راوتلي یو، په دې 15 کلن دوره کې یو ښه حکومت ولرو.
ځینې وایي اوسنی منتخب حکومت به راتلونکو 15 کلونو کې د نوي پرمختګونو تر څنګ د سولې پیلامه وګرځي، خو یو شمېر نور بیا وایي ټاکنیزو کمیسیونونو د مشخص نومان لپاره پایلې اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي او اوسمهاله ولسمشر او د دولت جوړونکو ټیم مشر محمد اشرف غنی د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره هم ولسمشر ونمو. ښاغلي غنی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تر اعلان وروسته خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال وویل چې هیوادوالو ته با سول راولی او طالبان به د مذاکرات وروسته سیاسي ونډه ولري، خو بل لور ته بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړې په خلاف ځان بریالی اعلان کړ او د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو خبر یې ورکړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. او سمي واسمي زونري والا موضوع ایرانی چارواکو ویلی دی نسکور شوی اوکراینی الوتکې تور بکس تخریب شوی او هغه د معلوماتو د څېړنې لپاره کوم بهرنی هیواد ته نسپاري. جزئیات دې فرشته جلال زی پرپورت کړي.
د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې او مسافرونکو الوتکه د جنوري په اتمه نیټه د تهران له نړیواله هوایي ډګره تر الوتو لنډه شیبه وروسته د ایران لخوا وویشتل سوه. په پیښه کې 168 کسان ووژل سو چې 2 ایرانیان او 3 د کاناډا اتباو چې ډېر یې په خټه ایرانیان وو. په الوتکه کې د افغانستان، اوکراین، بریتانیا او ځینې نورو هیوادونو وګړي هم ووژل شو. د ایران پوځ تر پیښې 4 وروسته ومنله چې سهوني الوتکه ویشتې وه. اوکراین او د هغو هیوادونو حکومتونو چې وګړي په پیښه کې ووژل سو غوښتنه کړې چې د دې پیښې په اړه هر اړخیز او خپلواک تحقیق وشي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ټروډو تېره اونۍ ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف یې ټینګ کړی چې د اوکراینۍ الوتکې د ویشتل کېدو او سقوط په اړه باید هر اړخیزې څېړنې وکړي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې د مسافروړونکو الوتکې تر ویشتلو 4 مخکې د ایران پوځ په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه راکټي حمله کړې وه او د ایران پوځ ته بیړنۍ حالت اعلان شوی و. د ایرانی رسنیو په حواله محمد جواد ظریف ویلي چې هغوی حق لري چې په خپله د الوتکې بلاک باکس یا توره ډبه وڅېړي او د تورې ډبې د څېړنې پروسه کې هم حضور ولري. ظریف زیاته کړې چې ایران به قطعاً د الوتکې توره ډبه چې د پرواز په اړه ټول معلومات پکې ثبتېږي د څېړنې او تحلیل لپاره بل چاته ونه سپاري، خو هغه ویلي چې ایران له نورو هیوادونو سره په خبرو لګیا دی. په ځانګړي ډول له اوکراین سره پر دې خبرې کوي چې د پیښې په اړه څرنګه څېړنه وشي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي چې د پرواز د معلوماتو د ثبت ماشین ته ډېر زیان رسېدلی او د دفاع وزارت له کارپوهانو غوښتنه سوي چې د ماشین په رغولو کې همکاري وکړي. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي چې لومړی به د الوتکې بلاک باکس یا توره ډبه ورغوي او تر هغو وروسته به یې د معلوماتو د څېړنې کار پیل شي. تر دې مخکې داسې وړاندیز شوی و چې د الوتکې بلاک باکس یا توره ډبه د څېړنې لپاره فرانسې ته ورکړ سي. د نړۍ ډېر هیوادونه دا ټکنالوژي نه لري چې دغسې پیچلي معلومات وڅېړي او خپاره یې کړي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون افغان ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بری رسمي سند ورکړ. اشرف غنی وویل د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره به کار کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره پرون په ارګ کې وکتل. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر موافقې خبرې وشوې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي حکومت یې هیله مند دی چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلو اعلان به د سولې لپاره په روانو هلو ځلو منفي اغیز ونه کړي. هغه دا خبره په موسکو کې د افغانستان د ولسي جرګې له رئیس میر رحمان رحماني سره په کتنه کې کړې ده. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت نږدې د هانو په ښار کې د ډزو په 2 پیښو کې 8 تنه وژل شوي. د ایران په قم ښار کې 2 تنه چې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي وو مړه شوي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د دفاع وزارت د پالیسۍ د برخې لوړ رتبه چارواکی جان روب ته تر 2 کلونو وروسته له خپلې دندې لرې شوی دی.
دا ژوند رنگونه.
منو ماجیمه مشرب ده کابل ولایت د کوچانو چارو سمونه امیر
ډیره مننه. عمر صاحب سره لدی سلته په دفتر کې تاسو رسمي مسولیت لري. د دفتر په خوا کې کورم شته آلته کوم کارونه دي تاسو په غاړه دي؟
کور کې خو چې زلا شم مشمان اول پښتنه کوم چې خنځی ته تلی دي کونی دي تلی ټول نه جالبه خبره ده چې ته د کیږي او د به استراحت به زنګ براشي چې ازما کار به څنګه شي سرخیلی ملکی کار به څنګه شي تذکری کار به څنګه شي بل کار به څنګه شي خو مونږه هغه د دې ټلیفون واخلو دا سوچنه کوي چې دا استراحت ته ضرورت لري دا مطلب د نور کارونو باندې به مصروف وي خو نه اونکو دیو مخصوص نیم شپه يم زنګ وي سبا درځم مات به تذکری مکتوب راکې کرا به نه کې امیر سي
bale په دې لاته په غیر رسمي وخت کې ځینې کسان دا خبرې په پام کې ونیسي راځي بیا به شخصي ځوان ته لمیرمنې سره په کوم کارونو کې مرسته کوي؟
مېرمنې سره خو کور کې هر کار چې بچ مشوره باندې وشي کنه نو هغه صرف مشوره کوي چې مطلب د نن به څه په خوې سره وړي څنګه مخه ده نو بس بیا هغه سره دا مسایلو کې مشوره کوي بل
مشوره دي کاسه خو کې سره مرسته کوي کنه
نه دا کې خو زمونږ مسؤلیتونه ډېر دي کوم ورځ چې زمونږ یو هفته جمعې ورځ رخصتي نه هغه کور کې څوک یې مشمان وای زم ما پلاړه چپلین نشته څوک زما جامې نشته څوک مریض دی کور کې سودا نه یو جمعې ورځ هغه بازار ته ایستلی یا خپل پردي کې غم خادي پاتې هي هغې ته مې ایستلی او ماشومان نه چې کله کالي مالی اخلو یا هغه ځان ته کالي اخلي نو بیا زو مطلب درې ښار ته زو دوکانونو کې مشوره سره سودا کوو.
له رسمي کارونه مې یادونه وکړه چې ډېر زیاتو سره بوخت یې میلې ته هم کله کله ځئ بچي وړی
اوس خو هوا یخه ده چې هوا ګرمه وه تللی پغمان ته هم تللی قرغې ته هم تللی ستو زمونږ دا بل باغ چې دی ځي پار دې ته هم تللی ستو زو کله کله مطلب دا دی چکر وو.
بله په دې علاج چې په ژوند کې نور هم کامیاب اوسئ خیر اوسئ
خوشحاله اوسئ ستاسې مرکې نه ستاسې راتګ نه ډېره مننه ډېزه خوشحاله.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسئ خپرونه مو د ماښام تر اوبو دوام کوي. بله خبری مجله زما همکاره فرشته نګاه مخته وړي. فرشته جان خپرونې ته خیر راغلاست.
سلام نوري اوس نوري.